لس بجه شوه. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې له امریکا وروسته د ناټو څو نورو غړو هم ژمنه کړې چې خپل پوځي ځواکونه به له افغانستان نه باسي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم خپروو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اورېدای شئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، ناټو وایي د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنی شمیر وساتي. ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن سه شنبه د زیمبابوې په وړاندې لوبه وکړي. او د پاکستان پولیس وایي په پټه کې پرون دوشنبه په 14 کې 10 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: ناټو وایي د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنی شمیر وساتي. ناټو تړون پرون دوشنبه دا خبر اعلان کړی دی. په اروپا کې د ناټو لوی قمندان جنرال فیلیپ برید لوپ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې یو شمیر غړو هیوادونو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د خپل ګډ پوځي ماموریت د جاري ساتلو ډاډ ورکړی دی. خو جنرال برید لوپ په دې اړه د جزئیاتو له څرګندولو ډډه کړې ده. ناټو اوس په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسېدو نیټه یې نه ده اعلان کړې. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه څېړونکي هیئت خپل ریپورت بشپړ او پرون دوشنبه ولسمشر ته د کتنې لپاره وړاندې کړ. د دې هیئت د کار هدف د ملي دفاع وزارت په قراردادونو کې د خریداري له اصولو او قوانینو د سرغړونو او اداري فساد څېړنه وه. د پلاوي مشر حمیدالله فاروقي ازادي راډیو ته وویل
هر کسی که در یو استاد تخطی کرده و
دای وای په دې ریپورت کې د هغو وګړو په اړه قضاوت سوی چې له قانون سرغړونه کړي او د اداري فساد زمینه برابره کړي چې شمیر شایل ډیر شو تر څلويش پورې وي. شاغلی فرق زیاته کړی چې ریپورت باید ولسمشر د سفارښتونو او نظرونو تر اوریدو وروسته د مطبوعاتو له لارې له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان ولسمشر په یو خبر پاڼه کې د دې ریپورت ستاینه کړې او د اداري فساد پر ضد د دولت د عملی مبارزې نښه بللې ده. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو قومي مشر په سرای محکمه کې وژلی دی. د جوزجان د امنیت امیر حافظ الله خاشي پرون ازادي راډیو ته وویل د جوزجان د امنیت امیر عبدالحافظ خاشي پرون دوشنبه ازادي راډیو ته وویل وسلوال کسانو دا سړی چې اویا کلن وو د شبرغان او مزار شریف پر لار نیولی او بیا په منجګک ولسوالۍ کې تیربارن کړی دی. شاغلی خاشي د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې دا سړی محمد امین نومیږي او د وسلوالو د هغه زوی هم تښتولی وو. د خاشي پوینا وسلوال طالبانو دا سړی ځکه وژلی دی چې د کورنۍ یو غړی د سیمه ییزو پاڅون کوونکو غړی وو. خو وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لوګر امنیه قمندان وایي د دې ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ترسره سو عملیات پر مهال تر شلو وسلوال طالبان مړه او ټپیان سوي دي. مل پاسوال داوود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیات پر مهال د وسلوالو طالبانو 15 موټر او یوه دهشکه هم له منځه وړل سوي ده.
پرون سهار وختي زموږ ګډ عملیات یعنی د اردو ملي او پولیس ملي ګډ عملیات په استقامت د ولسوالي خروار شروع شو. یو مل دا شکه د دشمن لمنځه تللي. البته په هر موټر کې دوی تلفات لري.
شاغلی احمدی د وجل سو او ټپیانو کراش میر ونه شو. احمدی زیاته کړه چې د عملیات د 13 ورځې را پدې خوا پیل سوي چې اوس هم دوام لري. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د جنو بهرنی اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 45 افغاني 50 بوله، یو انګلیسي پوند 90 افغاني 40 بوله، یو یورو 20 افغاني 80 بوله، یو سعودي ریال 10 افغاني، د اماراتو درهم 10 افغاني 40 بوله، زر پاکستانی کلدارې 512 افغاني او زر ایرانی تومان 1350 افغاني. بیا هم اشاره غلاست. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریه کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجوبیر په ریاض کې په یو خبري غونډه کې وویل ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لرلی سي چې په سوریه کې لاسوهنې بندې کړي. دی وایي ایران باید له سوریه څخه ووځي، د بشار الاسد رژیم ته د وسلو له ورکولو بند کړي او د حزب الله په څیر سوریه ته استول سوي شه ملیشې باید وباسي. نو بیا کولی سي د سوریه په سوله ییز حل کې ښکیل سي، خو ایران اوس مهال په جګړه کې ښکیل دی او داسې هیواد دی چې په سوریه کې د عربانو قلمرو اشغال کړی. الجوبیر پر ایران ژغ وکړ چې د لبنان، سوریه، عراق، یمن او نور عربي هیوادونو په چارو کې دی لاسوهنه نه کوي. سعودي عربستان چې د بشار الاسد د وسلوال اپوزیسون ملاتړ کوي ظاهرا په سوریه کې سرتیری او سلاکاران نه لري. پاکستانی پولیس وایي په کوټه کې پرون دوشنبه په چاودنه کې یولس تنه ووژل سول. چاودنه په یوه بس کې سوې ده. د پولیس په وینا د بم په دې چاودنه کې لږ تر لږه شل تنه زخمیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. ناټو تړون په تیرو دیرلسو کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرین کې به د څه باندې دیرشو هیوادونو لږ تر لږه شپږ دېرش زره پوځیان ګډون ولري. د ناټو د عمومي منشي مرستیال پرون دوشنبه وویل چې دا پوځي تړون غواړي څرګنده کړي چې د پوځي جګړې، جنګي تکتیکونو او پروپاګند په وړاندې مبارزه کولای سي. د ناټو دې چارواکي الکساندر روشبود د ایټالیا په سیسلي ښار کې وویل چې دې تړون د سړې جګړې پر مهال هم داسې ستر پوځي حرکت ترسره کړی و او په دې سیمه کې روان وضعیت د هغه مهال په پرتله ډېر بې ثباته دی. د ناټو دا پوځي تمرینونه د چهارشنبې په ورځ په سیسلي کې پیلېږي او د روان کال د نومبر تر میاشتې به دوام ولري. په جرمني کې د پګیډا په نوم د سختریز غورځنګ پلویانو او مخالفینو پرون دوشنبه لاریونونه وکړل. پګیډا جرمني ته د کډوالو له ورتګ سره مخالفت لري. د پګیډا ګڼ شمېر پلویان او مخالفین پرون د جرمني په درسدن ښار کې لار او کوڅو ته راوتلي وو. د دې غورځنګ پلویانو پرون د خپل مخکني لاریون کلیزه ولمنځله. پولیسو ویلي چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي وو، خو د پګیډا د پلویانو او مخالفینو ترمنځ خال خال نښتې سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر د پګیډا حرکت غندلی او پر خلکو یې غږ کړی چې د پګیډا په ملاتړ په لاریونونو کې له ګډونه ډډه وکړي. او د سویس پوز وایي چې وی جنګي جټ یې د هغې روسي الوتکې په اړه څیړنیز پروازونه کړي چې د دوی هوایي حریم ته ورغلې وه. روسیه تر دې مخکې پر یوې فرانسوي پوځي الوتکې تور لګولی وو چې د دوی الوتکې ته تر خطرناکې اندازې ورنږدې سوې ده. د روسیې په وینا په دې توپولوب الوتکې کې د دوما مشر سرګی نارشکن او د دې هیواد د پارلمان یو شمېر غړي سویس ته تلل. د خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر من اوریدونکو خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼو پته ده. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورې چې د ناټو غړو ترکیه، جرمني او ایتالیا پریکړه کړې چې سرتیری به په اوسنی شمیر په افغانستان کې پاتې کیږي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال وایي ځینو سیاسي کړیو له روسیې څخه په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د پوځي اقدام غوښتنه کړې.
بعضی افراد د افغانستان په نام باندې یا د منطقې د جنگ په نام باندې بعضی کومکونه جلبول چې هغه د افغانستان د امنیت او د افغانستان د حاکمیت لپاره یو لوی چیلنج او خطر و.
د پاکستان صدر اعظم واشنگتن ته روان شوی او ویل کیږي چې د افغانستان موضوع به د خبرو د اجنډا په سر کې وي.
د میانور شریف په دې دوره کې افغانستان د ټولو یو مهم سبجیکټ دی او په دې باندې به امریکای د چارواکو سره ارو مرو خبرې کیږي.
نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د تاند څنګه پونیس پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د موټر د سیټ بیلټ یا ملاوستوي پر اهمیت خبرې کوو.
سکلم اٹکر وکنو د شدت ضربه ظلم خششینان بهر واچولم هم دې ضربه لیلا ته ما سره او زما د ملا تیر او باز زینم نور لګ لګ خوشی و.
دا پروگرام د خځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځنګړي پروگرام نیمه نړۍ سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمای کې خبريږي او ردو ته را سره وسی. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ناټو چارواکي وایي د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنی شمیر وساتي. ناټو پرون دا خبر اعلان کړ. له دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما هم اعلان کړی و چې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د خپلو ځواکونو پوځي ماموریت دوره به تمدید کړي. رویټر خبری آژانس په دې اړه یو راپور خپور کړی چې جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
په اروپا کې د ناټو لوی قمندان جنرال فلیپ بریډلوف ویلي چې د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به له امریکایي ځواکونو سره خپل ګډ پوځي ماموریت ته دوام ورکوي. امریکا اوسمهال په افغانستان کې نږدې 10,000 پوځیان لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې په افغانستان کې د خپلو عسکرو د ماموریت موده تمدید کړه. جنرال بریډلوف رویټرز خبري آژانس ته ویلي چې د ناټو غړي هیوادونه د عسکرو د شمېر په اړه په بحثونو لګیا دي، خو د سترو غړو هیوادونو د تعهد د دوام په اړه شک نه لري. جنرال بریډلوف ویلي زموږ یو شمېر هغو هیوادونو چې د نورو په پرتله زیات عسکر افغانستان ته استولي موږ ته ویلي چې د خپلو پوځیانو شمېر به نه کموي. د ناټو د لوړ رتبه چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د دې تړون یو بل لوړ رتبه چارواکی د رویټرز آژانس سره غږېدلی او ورته ویلي دي چې جرمني، ترکیه او ایټالیا دې ته تیاری څرګنده کړي چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو موجود شمېر به وساتي. د ایټالیا صدر اعظم تیره اونۍ څرګنده کړه چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې د خپلو عسکرو ماموریت ته ادامه ورکوي. د ناټو یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا پریکړه به عملي شي. ایټالیا د ناټو تر قمانده لاندې لږ تر لږه 28 عسکر افغانستان ته استولي دي. جرمني په دې هیواد کې د ناټو تر قمانده لاندې لږ تر لږه 850 او ترکیه 1500 پوځیان لري. په اروپا کې د ناټو لوی قمندان جنرال فلیپ بریډلوف ویلي موږ باید په افغانستان کې د وضعیت د څرنګوالي پر بنا د خپلو پوځیانو د شمېر او راتلونکي په اړه پریکړه وکړو، نه د مهال ویش له مخې. جنرال بریډلوف ویلي چې د ناټو یو شمېر غړو هیوادونو د دې لپاره خپله تیاری څرګنده کړې ده. ناټو په عمومي ډول په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې نږدې 6,000 پوځیان لري او د دې ماموریت د پای ته رسېدو نېټه یې نه ده اعلان کړې. په افغانستان کې د غوڅ ماموریت په چوکاټ کې د امریکا په ګډون د ناټو تړون د لږ تر لږه 40 غړو هیوادونو پوځیان خدمت کوي. ټاکل شوی چې د ناټو تړون د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران تر روان کال د دسمبر په میاشت کې غونډه وکړي او په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د راتلونکي په اړه وروستۍ پریکړه اعلان کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسی جرګې دوهم رسیال وایي په افغان حکومت کې دننه او بهر ځینو کړیو له روسیې څخه په خپل سر د تروریزم پر وړاندې د پوځي اقداماتو او مرستې غوښتنه کړې. محمد نذیر احمدزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د روسیې ته د سفر پر مهال له روسي چارواکو سره په کتنه کې هغو ته قناعت ورکړ چې هغه هیواد حق نه لري په خپل سر په افغانستان کې پوځي عملیات وکړي. له کابل د احمد رحمت الله افغان پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان وروستي امنیتي وضعیت روسیا سخت اندېښمنه کړې او وضعیت له نږدې څاري، د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال وایي چې ځینو افغانانو په خپل سر له روسیې څخه په افغانستان کې د پوځي اقداماتو غوښتنه کړې. محمد نذیر احمدزی چې په دې وروستیو کې روسیې ته سفر درلود وایي چې روسیا باید له افغانستان سره هر ډول پوځي مرستې د افغان حکومت په رسمي غوښتنه وکړي، نه د افرادو په شخصي غوښتنه. ښاغلی احمدزی د دوشنبه په ورځ له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل روسیه ورسره منلې چې په خپل سر به په افغانستان کې هوایی او ځمکني عملیات نه کوي.
بعضی افراد هلته له روسانو سره نږدې روابط درلودل او هغوی په د افغانستان په نامه باندې یا د منطقې د جنګ په نامه باندې بعضې کومکونه جلبول یا په همدغه کار کې مصروف اوسي، هغه د افغانستان د امنیت او د افغانستان د حاکمیت لپاره یو لوی چیلنج او خطر و. موږ اوسو کولی سي دوی ته قناعت ورکړو چې نور هر څه کېږي، موږ دلته یو مستقل هیواد یو او موږ خپل امنیتي سکتور لرو. تاسو چې هر څه کوئ باید مستقیما دولت سره وکړئ، نه افرادو سره. چې په دې باندې موږ توافق وسو.
که څه هم محمد نذیر احمدزی په اړه د چا نوم وانه خیست، خو زیاته کړه چې حکومتي او غیر حکومتي چارواکو دا غوښتنه له روسیې څخه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسمشر غنی لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د ملي شورا یو شمېر غړیو په دې وروستیو کې مسکو ته سفرونه کړي دي. په ځینو راپورونو کې وویل سول چې روسیې هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د وسلوالو مخالفانو ځپلو ته چمتووالی ښودلی، خو افغان حکومت تر اوسه په دې برخه کې وضاحت نه دی ورکړی. اجرای رئیس عبدالله عبدالله په خپل وروستي خبری کانفرانس کې دومره وویل، هر هیواد چې د تروریزم د مبارزې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي دوی هرکلی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې دا وضعیت د منځنۍ آسیا هیوادونو ته هم یو ګواښ دی. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان د حکومت له چوکاټه پرته په خپل سر له بهرنیو هیوادونو د نظامي مرستو غوښتنه ملي خیانت بولي. جنرال عتیق الله مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې پوځي همکاریو ته په افغانستان کې ذهنیت نه دی برابر او افغان حکومت دې د دې اقدام مخنیوی وکړي.
هر څوک چې شخصي ارتباطات د چا سره نیسي د یو مملکت سره هغه خیانت دی، حتی په بل عبارت باندې حتی کیدای شي چې هغو ته د هغو مملکت د هغو نمایندګان وویکېږي. په حقیقت کې د یو مملکت منافعه ته ډېر سخته ضربه ده، او دویم ذهنیت د افغانانو تر اوسه دې ته آماده نه ده چې د روسیې نه سلا واخلي.
د راپورونو له مخې د افغانستان په شمال کې په یو شمېر پخوانیو قمندانانو باندې ایراني او روسي ډوله وسلې ویشل کېږي، خو تر اوسه خپلواکو سرچینو دا موضوع نه ده تایید کړې. د افغانستان د اساسي قانون او نورو قوانینو له مخې د ولسمشر له امره او ملي شورا له تایید پرته هیڅوک هم حق نه لري چې له بهرنیو هیوادونو څخه د پوځي او نورو مسایلو کې د مرستو غوښتنه وکړي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي چې افغان حکومت د هغه کسان په نښه او خلکو ته په ډاګه کړي چې د حکومت له چوکاټ او ملي ګټو پرته د خپلو شخصي ګټو لپاره له نورو هیوادونو د افغانستان په چارو کې د مداخلې غوښتنه کوي.
ستاسو په نظر آیا روسیه د افغانستان د اوسنۍ جګړې په ختمولو کې مرسته کولی شي؟ آیا روسیه کولی شي چې په افغانستان کې له تروریزم سره مبارزه وکړي؟ دا مبارزه به څومره اغیزمنه وي؟ که په دې اړه کوم نظر تبصره او یا ځانګړی کوم نظر لرئ نو د اس ام اس په 1818 شمیره یې ازادۍ راډیو ته راستولی شئ، او په دې وسیله یې له نورو اورېدونکو سره شریکولی شئ. ستاسو اس ام اسونه به د همدې موضوع په اړه د همدې خپرونې په دوام کې ولولو.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال،
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل، او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شپه زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. په دې وروستیو کې روسیه د افغانستان په امنیت کې د رول لوبولو لپاره لیوالتیا ښودلې. د روسیې دا اقدام ښایي د دې هیواد له ولسمشر سره مرسته وکړي چې د مسکو نړیوال اهمیت روښانه کړي او همداراز د لویدیز د اغیز مخه ونیسي. څېړونکي وایي په افغانستان کې د مسکو زیات حضور به ښې پایلې ونه لري. په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهم ټکي ملالۍ بشیر اوروي.
د روسیې جنگي الوتکې په سوریه کې هر ورځ هوایي بمباری کوي، او دا په منځني ختیځ کې د لویدیځ ډیپلوماټیک او نظامی اغیزمنتیا په مستقیمه توګه ننګوي. دا په داسې حال کې ده چې مسکو په اوکراین کې د لاسوهنې پر سر د نړیوالو له اعتراضونو سره مخامخ سو. په واشنگتن کې د وډ ورډ ویلسن د محققینو نړیوال مرکز د جنوبی آسیا د څانګې کارکوونکی مایکل کوګلمن وایي په افغانستان کې په لوړه کچه د روسیې حضور به چې په دغه هیواد کې روسیه له شرمونکې ماتې سره مخامخ سوې ده په نړۍ کې د مسکو د رول ثابتولو یوه بله لاره وي. روسیه په نړۍ کې د خپل حیثیت په اړه اندېښنه لري چې د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې اغیزمن سوی دی. په کابل کې یوه ښوونکې سلطنت له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله بیره داسې څرګندوي: له هیڅ وجې باید روسیه افغانستان ته نسي ولاړه. که روسیه په افغانستان کې مداخله وکړي، روسیه او امریکا به له یو بل سره مخامخ سي، افغانستان به په منځ کې بند پاتې سي او ویجاړ به سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په قزاقستان کې د اکتوبر په 14مه د یوې سرمشریزې پر مهال د افغانستان امنیتي وضعیت په واقعي ډول سختېدو ته نږدې وباله. د بیلابیلو تروریستي ډلو د تهدید په اړه وویل، او له ګاونډي هیوادونو یې وغوښتل چې د دغو تهدیدونو ځواب ته تیار اوسي. د کابل پوهنتون د سیاسي علومو په پوهنځي کې استاد نجیب محمود د افغانستان او روسیې خپلمنځي نظامي اړیکو ته په اشاره سره وایي:
روسیه یو کشر بزرګ
روسیا له افغانستان سره په نظامی برخه کې تاریخي همکاري لري او دا یو قدرتمند هیواد دی. ګڼ شمیر افغان نظامی مشرانو او متخصصینو په مسکو کې زده کړې کړي او په روسي ټکنالوژي پوهیږي. د اکتوبر په 14مه نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو له نږدې د افغانستان وضعیت څاري او تیار دی چې د امنیتي تهدیدونو پر وړاندې د کابل د جګړې وړتیاو په اړه مرستو ته دوام ورکړي. د کابل پوهنتون یو محصل بیا په افغانستان کې د روسیې د احتمالي مداخلې په اړه داسې وایي.
درباره روسیې کې بر افغانستان
روسیه وایي چې په دې هیواد کې له اسلامي دولت سختریزې ډلې سره جګړه کوي او دا د افغانستان د نیولو یوه پلمه ده. دوی تل غوښتي چې افغانستان تر خپله ولکه لاندې راولي. دا به ښې پایلې ونه لري.
ما میگم کې نتایج خوب نداره.
دا څرګندونه ده چې آیا د افغانستان په اړه د مسکو وروستیو څرګندونو واشنگتن حیران کړی. خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشتې په 15مه اعلان وکړ چې امریکا به په افغانستان کې سلګونو نور سرتیری پرېږدي. مسکو د کابل توجه هم ځان ته اړولې چې د نظامي مرستې غوښتنه کوي. کابل د جنګي الوتکو په ګډون د پرمختللو وسلو غوښتنه کوي تر څو د طالبانو او اسلامي دولت سختریز ډلې پر وړاندې په ښه توګه جګړه وکړي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه څیړونکي پلاوی خپل راپور بشپړ کړ. د دې پلاوی مشر حمیدالله فاریقی پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی راپور ولسمشر ته د کتنې لپاره استول شوی دی. ښاغلي فاروقي څرګنده کړه چې په راپور کې د خپلو څیړنو پایلې او د ستونزو د حل وړاندیزونه وړاندې کړي دي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلال زی اوروي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه د څیړونکي هیئت مشر وایي هغه کسان به چې د دې وزارت په قراردادونو کې یې له قانونه سرغړونه کړې، اصول یې مات کړي او په اداري فساد کې یې لاس درلود، قضایي ادارو ته معرفي شي. حمیدالله فاروقي وویل چې دوی ته څرګنده شوې چې د ځینې قراردادونو په ارتباط له قانونه او له اصولو سرغړونې شوې او ځینې مهمو مسئلو ته پام نه دی شوی. د ښاغلي فاروقي په مشرۍ د پلاوی لښتلږه 15 میاشتې د ملي دفاع وزارت د یولسو قراردادونو په اړه څېړنه کړې او په خپل رپورټ کې نږدې 40 تنه د قانوني سرغړونو د اصولو د ماتولو او اداري فساد په تور نومولې دي. متاسفانه موږ ته څرګنده سوه چې په ملي دفاع وزارت کې په دې اړه موجوده فضا مناسبه نه وه او په ډېرو مواردو کې د خریدارۍ له مقرراتو او د تدارکاتو د قانون د حکم خلاف کار شوی دی. هر څوک چې په دې اړه یې له قانونه سرغړونه کړې وي د هیئت له نظره او د قانون له نظره لرې نه دي پاتې شوي او په اړه یې قضاوت شوی دی. ښاغلي فاروقي زیاته کړه چې ولسمشر ته په سپارلي رپورټ کې د ملي دفاع وزارت لپاره د نړیوالې ټولنې د قراردادونو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره ځانګړي وړاندیزونه کړي دي. د ونه غوښتل چې د رپورټ او د خپلو وړاندیزونو نور جزئیات څرګند کړي، خو په عمومي ډول یې یادونه وکړه چې د ملي دفاع وزارت لپاره په نړیوالو قراردادونو کې د اداري فساد سرغړونو او قانون ماتونې په اړه یې ځانګړي اسناد راغونډ کړي دي.
جناب رئیس جمهور علی رغم مسؤلیتایی که دارن او گزارش شده بود 400 صفحه بود. خود
شغله ولسمشر به خپل ټول او مسؤلیتونو سره زموږ د رپورت خلاصه چې په 400 مخونو کې ورته چمتو شوی په خپل مطالعه کړی او خپل پښتني نظرونه بر اساس مطرح کړی. تر هغه وروسته به بیا زموږ رپورت د مطبوعاتو لاري د افغانستان له خلکو سره شریک شي. حمیدالله فاروقي زیاته کړه چې د ملي دفاع وزارت د قراردادونو د څیړنې کاري په دوو پړاوونو کې بشپړ کړ. زموږ د څیړنې هدف د قانون د حاکمیت له قانونه د احتمالي سرغړونو، اداري فساد او د مالي مرستو د ضایع کېدو او حکومت ته د ممکنو زیانونو څیړل وو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغه رپورټ ستاینه کړې او ویلي دي چې تر دقیقې مطالعې وروسته به یې له جوړونکو سره خبرې وکړي. د ارګ مطبوعاتي اعلامیه د افغانستان د ولسمشر په حواله وایي دا رپورټ څرګندوي چې د اداري فساد پر ضد د افغانستان د دولت مبارزه لفظي نه بلکې عملي ده.
زمون غاګله ازادي رادیو او د افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو مؤسسه وایي هڅه کوي چې د افغانستان د سولې بیارغونې او همداراز په نورو بیلابیلو برخو کې څیړنې وکړي. د دې مؤسسې مسؤلینو پرون د خپلې ټولنې موجودیت اعلان کړ او وی ویل چې په افغانستان کې د څیړنو برخه ډیره کمزورې ده. له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تحقیقاتو او څیړنو برخه کمزورې ده او ګڼې ستونزې لري، په دې برخه کې د افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو موسسې خپل فعالیت پیل کړ. د دې موسسې چارواکي وایي چې د افغانستان اوسنی کړکېچن وضعیت او حکومتولي جدي څیړنو ته اړتیا لري چې تر اوسه په دې برخه کې اقرار نه دی شوی. د افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو موسسې رئیس داود ناجی د دوشنبه په ورځ د دې موسسې د موجودیت د اعلان په غونډه کې وویل حکومت دې د تحقیقاتي موسسو نظریې په پام کې ونیسي.
تلاش ما بریست که در کنار دیگر نهادهای تحقیقاتی تلاش بکنیم.
زموږ هڅې دا دی چې له نورو بنسټونو سره په خوا کې داسې تحقیقات وکړو چې دولت یې ته وادار کړو چې په لویو او ملي تصمیمونو کې زموږ تحقیقات ته پام وکړي. حکومت باید د اکاډمیکو بنسټونو ملاتړ وکړي او دا کار به له دولت سره د لویو پروګرامونو په جوړولو کې مرسته وکړي تر څو لویې تېروتنې بیا تکرار نه سي.
هغه زیاته کړه چې د افغانستان اوضاع او مسایل د بشري تاریخ د تر ټولو پیچلو مسایلو له جملې څخه دي چې ډېرې څېړنې او تحقیق ته اړتیا لري. د دې موسسې مسؤلین وایي چې دوی به د سولې د راتګ د بیا رغونې اقتصادي سیستم ښې حکومتوالۍ د امنیت په راتګ او یو شمېر نورو برخو کې پراخې څېړنې وکړي او په خپل وخت به یې نتیجې له حکومت سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو شمېر نورې ملي او نړیوالې تحقیقاتي موسسې او بنسټونه څېړنې کوي خو ځینې وخت داسې څېړنې د افغان حکومت له جدي غبرګون سره مخ کیږي. په ورته وخت کې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې حکومت باید د تحقیقاتي موسسو د څېړنو نتیجو ته احترام ولري. د سیاسي چارو کارپوه جواد سلطانی چې د افغانستان د ټولنیزو تحقیقاتو او مطالعاتو موسسې په پرانیسته غونډه کې وینا کوله سپارښتنه وکړه چې څېړونکي باید یو موضوع ټولې خواوې په پام کې نیولو سره څېړنې په بې پرې ډول ترسره کړي.
کله چې د کړکېچ په اړه خبرې کېږي زه فکر کوم زموږ د اکاډمیکې او روښانفکرۍ ټولنې لومړیتوب همدا دی چې د اوسني کړکېچ ماهیت په درست او هر اړخیزه توګه درک او روښانه کړي چې تر اوسه زموږ تحلیل غیر علمي او غیر حرفوي و.
د چارو کارپوهان وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت په ځانګړې توګه نامنی ملي سیمه ایز او نړیوال آباد لري چې باید په ټولو برخو کې پراخې څېړنې وسي. دوی سپارښتنه کوي چې د افغانستان د حکومت په ګډون ټولو دولتي سیستمونو باندې له سره څېړنه وسي تر څو هغه تېروتنې چې په تیرو حکومتونو کې تکرار سوي بیا تکرار نه سي.
نیمه نړۍ د شذو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شیبې وروسته په همدې پروګرام کې.
د ازادي رادیو خبرونه اوري اوس هم اسد الله لودین به کابل د نننیو رسپانو مخکتنه کړي چې تاسو ته وړاندې کیږي.
د کابل چاپ نننیو رسپانو د نور مسایلو ترڅنګ خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د کندوز د سقوط عواملو او د میدان وردګ ولایت امنیتي وضعیت ته ځانګړې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په غټ ټکو لیکلي چې وظیفوي غفلت او اطلاعاتي تشه د کندوز د سقوط عامل و. په مطلب کې کندوز ته د حکومت لخوا د تللي تحقیقاتي پلاوي خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي طالبانو له مخکې په کندوز ښار باندې د حملې نیت درلود خو استخباراتي مسؤلین نه و ترې خبر. په مطلب کې کندوز ته د ولسي جرګې د تللي پلاوي له خولې هم ویل شوي چې استخباراتي برخه کې ستونزه د دې لامل شوه چې طالبان کندوز ونیسي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې د کندوز په اړه لیکلي چې بې وخته مکافات د غمیزو د تکرار امکان زیاتوي. په سرمقاله کې راغلي چې د کندوز په سقوط کې یوه لویه غوغا رامنځته شوه او د څېړنو له بشپړولو مخکې د خلکو ستایل مناسب نه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي د څېړنو له بشپړېدو مخکې د خلکو مکافات په دې معنا دي چې حقیقت موندونکی پلاوی هیڅ ارزښت نه لري. د ورځپاڼې په باور د کندوز د سقوط لامل د محلي چارواکو او نورو اړوندو مسؤلینو کمزوري وه او اوس د یو شمېر دې کسانو ستایل د کندوز د پیښې تکرار ته زمینه برابروي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د کندوز وضعیت ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د کندوز ښار پر بشري جنایتونو باید پرده وانهچول شي. په سرمقاله کې راغلي چې د حکومت لخوا ټاکل شوی پلاوی باید د څېړنو پر مهال ډېر حساس وي او ټول حقایق په بې پرې ډول پکې راټول کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا د میدان وردګو امنیتي وضعیت ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې دغه ولایت ته سلګونه کورني او بهرني وسلوال مخالفین راغلي دي. په سرمقاله کې راغلي چې وسلوال به دا هوډ لري چې د میدان وردګو مرکز ونیسي او دغه راز د هغه ځایه کابل ته ګواښ پېښ کړي. د ورځپاڼې په باور که په میدان وردګو کې طالبان پیاوړي کېږي نو په مستقیمه توګه یې ګواښ کابل ته متوجه کیږي او دولت ته پکار ده چې د میدان وردګو د امنیت ټینګښت ته جدي پام وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي. محمد ولی د هلمند ولایت له نهر سراج ولسوالۍ څخه لیکي چې روسیا راغله نو روسان او امریکایان به په افغانستان کې سره مخامخ شي او افغانان به په مینځ کې وځپل شي. محمد ولی هیوادمل له هلمند لیکي روسیا باید پوځي همکاري نه بلکې اقتصادي همکاري وکړي. عبدالحق حقیقي له کندهار لیکي د روس پراتګ سره به ناټو هم بدنامه شي. نور علي له کندهار لیکي اشرف غني باید هغه خلک چې پر خپل سر د بل ملک څخه مرستې اخلي مخیونی سی او ملت ته وروه پیژنې. یو بل اوریدون کې چې نومې نه دی اخیستی لیکلي که روسان افغانستان ته راشي نو د افغانستان خلک به زیات جنگ ته دوام ورکړي. عزت الله محمدي لیکلي د روسیې په مرسته په اور د پترولو شیندل دي ځکه افغانان ډیر حساسیت ورسره لري. لواما ولسوالۍ نه قاري محمد مدني لیکلي روسیه باید د افغانستان ملي ګټو ته په پام سره بې قید او شرطه له افغان ځواکونو سره د پرمختللو نظامي وسایلو مرسته وکړي تر څو د تروریستانو پر وړاندې افغان ځواکونه په ښه مورال وجنګیږي ځکه چې تروریزم ټولې آسیا ته یو جدي ګواښ دی نه یوازې افغانستان ته. او بهلول له کندهار لیکي روسیا باید افغانستان له حکومت سره پوځي مرسته وکړي او دا کار ښه نتیجه ورکوي. قدر منوریدونکو اوس هم د مهمو خبرونو لنډیز واورئ چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
ناټو وایي د ترکیې، جرمني او ایټالیا حکومتونو پریکړه کړې چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو اوسنی شمیر وساتي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه څېړونکي هیات خپل رپورټ بشپړ او پرون دوشنبه ولسمشر ته د کتنې لپاره وړاندې کړ. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو یو قومي مشر په سرای محکمه کې وژلی دی. د لوګر امنیه قمندان وایي چې د دې ولایت په خروار ولسوالۍ کې د ترسره سو عملیات پر مهال تر شلو وسلوال طالبان مړه او ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریې کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. پاکستاني پولیس وایي په کوټه کې پرون دوشنبه په چاودنه کې ولستنه ووژل شول. ناټو تړون په تیرو دیرلو کلونو کې تر ټولو ستر پوځي تمرینونه پیلوي. او په جرمني کې د پګې ډا په نوم د سختریزي غورځنګ پلویانو او مخالفینو پرون دوشنبه لاریونونه وکړل.
په کوټه کې تیر مخام په یو خراب بس کې 14 وشو چې په نتیجه کې یو لس کسانو وژل شول او لشلو زیات ټپیان شول. د بلوچستان اعلی وزیر وایي د پیښې قربانیان ټول عام مزدور کران دي. د 14 مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. په دې اړه تفصیل بارکوال میاخیل اوروي.
د دوشنبه په ماښام د کوټه ښار جنوب لور ته پر سریاب سړک په یو ښاري بس کې په داسې حال کې 14 وسوه چې لسګونه کسان پکې سپاره وو او لکار روزګاره د کور پر لور روان وو. په 14 کې تر 150 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې سمدستي د کوټه ملکي روغتون ته راوړل شول. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وایي 14 دومره زورور وه چې دی په خپل هم غږ واورېد او سمدستي خپلو چارواکیو او ډاکټرانو ته امر وکړ چې په روغتون کې د ټپیانو د درملنې پاره بیډنۍ حالت اعلان کړي. عبدالمالک بلوچ په 14 کې د تلفاتو پاړه وایي د دې پېښې په کلکه غندنه کوم. زشت زیات بې وزله او مزدور کاره خلک پکې ووژل شول چې له کار روزګاره خپل کور ته روان وو. دا 14 د کوټې په یو ښاري بس کې سوې ده چې له جنا سړک سریاب سړک ته روان وو چې 12 کسان پکې وژل شوي او 22 نور پکې ټپیان شوي دي. چاودېدونکي مواد د بس پر چت پټې شول شوي وو چې د ریموټ کنټرول په وسیله یې چاودلې دي. په 14 کې دوه ماشومان هم ټپیان شوي وو چې له هغوی څخه یوه د سختو ټپونو له امله سا ورکړې او د یوه بل ماشوم په شمول د شپږو نورو ټپیانو روغتیایي حالت هم مرګونی بلل کېږي. د بلوچستان د داخله چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بکټی وایي ترهګر چې عام بې ګناه خلک وژني حکومت به یې تر هغو ارام ته پرې نه ږدي چې په بشپړه توګه یې ځپلی نه وي. د تیرو درې کلونو د محرم په میاشتو کې چې موږ کوم امنیتي پلانونه جوړ کړي وو ډېر بریالي او سوله ییز وو، خو له بده مرغه په دې محرم کې دا پیښه وسوه. زه خپل ولس ته ډاډ ورکوم چې د بلوچستان حکومت او زموږ امنیتي ادارې به په هیڅ ډول پرې نه ږدي چې ترهګر مو صوبانه ارامه کړي. ترهګر که په هر نامه ترهګري کوي موږ به تر هغه وخته چې یو ترهګر هم پاتې وي حکومت او خلک به مو د ترهګرۍ په ضد له هیڅ ډول قربانۍ څخه غاړه ونه غړوو. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی او نه هم دا څرګنده شوی چې د چاودنې هدف څوک و خو پکې وژل شوي اکثر عام خلک دي. دا چاودنه په داسې حال کې وسوه چې د محرم یا حسن حسین د میاشتې په مناسبت په کوټه ښار کې د احتمالي خطر د مخنیوي لپاره کلک امنیت نیول شوی او د ښار پر لویو لارو پولیس او ملیشه سرتیري ښار ته د راتلونکو موټرو تلاشي اخلي او په موټرسایکلونو د دوو کسانو پر ګرځېدو هم بندیز لګېدلی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د ماښام تر وو ازادي راډیو واورئ او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړئ. قدرمنو اورېدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو. تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه لرو واورئ. لومړی تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو اونیز پروګرام خپریږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. د موټر چلونې پر مهال محافظتي پټۍ یا ایمینی کمربند تړئ.
سی وی تړو غږ د پسکۍ د خلک صداف څخه جرمنی نه دستا کمربند چولای
ډیر کم دا کمربند نه استفاده کوم.
بلې کمربند تړم.
کوم موټروان یا ډرایور چې د موټر چلونې په وخت موبایل کاروي له څو وړ خطرونو سره مخ کیدلی شي.
ما تخپل ورځ زنګ راغی، ما غوښتل چې ټلیفون شماره وګورم، زه ټلیفون شماره د چا ده او لمانه موټر ټکر سره بل موټر سره رانه ولګید.
دا څه پنانانه تاندې څنګه کې اورې دوستانو؟ زه نورګل شفق یم. ملګرو، په افغانستان کې د موټر چلونې قانوني لیسنس هغه وخت یو چاته ورکول کیږي چې ترافیکي قوانین زده کړي او لازمیانې بریالی راوځي. په کابل کې د ترافیکو مدیریت ته ګڼ ځوانان د موټر چلونې د لیسنس اخیستلو لپاره ورځي او څو ورځې د ترافیکي قوانینو په درسي ټولګي کې ګډون کوي، چیرې چې دوی ته سپینګیرو، سپینسرو، ماشومانو او نورو اړو کسانو سره د مرستې کولو په څیر د اخلاقي نصیحتونو ترڅنګ دا لارښوونې هم کیږي چې که ترافیکي قوانین پر ځان عملی کړئ نو هم به ځان وژغورئ او هم نور. په کومه ورځ چې زه د ادارې ته په مرکې پسې ورغلم نو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسدالله ناستو کسانو ته د موټر چلونې پر مهال د محافظتي کمربند تړلو او د موبایل د نه کارولو د ګټو په اړه خبرې کولې. خو څه وایي چې یار له کوڅې تیر کړه رنګ یې هیر کړه. ځینې ښایي دا خبرې داسې اوري دوستانو چې په یوه غوږ یې واوره او په بلې بیرته وباسه، ځکه خو اکثره موټر چلونکي لیدل کیږي چې د موټر چلونې پر مهال یې موبایل غوږ ته نیولی او محافظتي کمربند یې هم نه دی تړلی. حبیب الله هغه ځوان دی چې یو ځل یې د همدې کمربند د نه تړلو له کبله ډېر ضرر لیدلی، خو بیا هم د محافظتي کمربند په تړلو شرمېږي. ولې؟
سالنګ کې موټر راکته کېدم، له سالنګ نه وینو موټر سره م ټکر وکړ. ما موټر فلنکو چو سکل م ټکر وکړ نو د سده د ضربې زله مخ شینان بهر واچولم. همدې ضربې له علت ما سره او زما د ملا تیر او باز زینم نور لګ لګ خوشي وي. سی وی تړو غاګ د پسکې د خلک صدا څخه جرمنی نه دستا کمربند چولای دا ډېر زایک د غاګونه په مونږ باندې کړی.
یعنی وای چې ته ځان ښکارا کوي
خارجیانو سټایل کې دا خاص سټایل د خارجیانو د دا افغان افغانستان نه دغه خارج نه د کمربند ده چې
او د افغانستان کې یو بل مشکل هم دی چې دغه مخ کې سیټ کې دوه کسه کینوي نو چې دوه کسه کینوي یو پټې بچنګ دوه کسه وتړي کسنګ
دا ډېر زیات مشکل صاحب دوه کسه کینی باز او خاطر کې هتا درې کسه موږ خپل هم لیدل شي درې کسه هم کینی
یا کله کله ډرایور سره یو بل کسه
هم نه ډرایور سره صاحب ناس چې مخ تم سره ورسه شاته سره ورسه د ټیکسي موټر کې دا ډېر زیات مشکل دی
له دغه ځوانانو به هم واورو دوستانو چې دوی د موټر چلاونې پر مهال محافظتي کمربند تړي او کنه
موټر ته خو ډېر ناست یم خپل هم نه دی تړلې رښتیا وایم دروغ به پکې نه وایو او ملګری مې اکثره چې کله موټر ته کینی او کمربند نه دی تړلې او داس یو نیم کو ګورم هغه دغه سی خلک چې اروپا نه راغلي نو هغه کسان مې لیدلې چې کمربند تړلې نور کسان زنه ګورم چې په دې خار کې چا کمربند تړلې
نوم مې محمد صابر ده دوه کال کېږي چې ډریوري مې زده کړې ده او ډریوري کوم په کابل ښار کې
بله کمربند تړم کمربند د ښېګڼې لري چې سړی نه پرېږدي چې ډېر ژوبل شي
ابراهیم ایمان یم او ما موټر زده دی زه خپله ډریوري کوم چې کله خپل وطن ته رخوص طرف ځم بیا کله وارې تړم ډېر کم دغه کمربند نه استفاده کوم
ولی اولاد کاپیسا د ملګرو چې له خپلې وظیفې وزګار شي نو ټیکسي چلوي دی وایي چې زه خپلو سورلیو ته هم وایم چې کمربند وتړي او څوک چې ترافیکي قوانین نه مراتوي جګر خونه کیږم خدای فکر کوي چې د موټر چلونې پر مهال کمربند یوازې په لرې سفر کې باید وتړل شي
شاره ترافیکي او کوم ځای ودرېږم قوانین ترافیکي مثلا ټول مراتوم خو نور کسان نه مراتوي کله کله خپل جګر خونه کیږم
او دغه امنی کمربند څنګه تړي کنه
ولا کله چې خپل کابیسا زمدلته نږدې چې زوم دی خو خنه تړم چې کله هغه کابیسا لری دا کمربند په خپل منی تړم او کوم نور څوک چې د اختر مو کې تلم سیټیبل کې راته دوه ځل ورته ویل چې کمربند تړه هغه وایي څه ګډه لري دا ما ویل دا ډیر ضرور ده زمون ژوند ته ګټه رسي
خو ولی الله خان د ترافیکی قوانینو لمخې د موټر له چلانولو وروسته او د ګیر تر بدلولو یا له حرکت کولو هته مخې باید کمربند وتړل شي خنو اوس راځي د پکتیا اوسیدونکو مصطفی او د خوست ولایت لا ابراهیم د دوی د سترګو حالو پوښتو چې چا د موټر چلولو په وخت مینی یا محافظتي کمربند نه وتړلې او لڅ وړ مشکل سره مخ شول
زمون خپلوان او غوی واده وو نو دوه کسان بازار ته تللی واغې نه واپس را روان بریک هم کار نه وکړی نو کمربندونه نه وتړلې نو دی وخت کې ګوري چې موټر دی ونی سره ټکر کړو موټر دی ونی سره ټکر کړو نو په شیشې دی باندې وستې او د مخ ته شیشې باندې چې وستې او دغه شیشې دغه د ماره یو څنګه تیواله او دغه د غاړې یو څنګه تیواله اخیری دلته کابل ته ابن سینا شپخانی تر ورسو په دغه ځای کې پروت او یو میاشت د خبرې نشو کولای
یو ځوان موټر ټکر کړای وو نو د کمربند نه وتړلې دای د شیشې سره د سر لګیدلې او بیا څور از په شپخانه کې او کنه به حاله او کومه تتللای وو
همزولو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسد الله ګیلمند دی او وایي چې دوی د ترافیکی قوانینو په درسي ټولګیو کې ځوانان د محافظتي کمربند تړلو په ګټو پوهوي خو په واټنونو کې هم دغه روزل شوی ډرایوران بیا هم دا قانون پر ځان نه عملی کوي او یا یوازې هغه وخت کمربند تړي چې ترافیک ویني دی وایي په ترافیکی پیښو کې د تلفاتو د ډیروالي یو لوی علت دغه کمربندونو نه تړل دي ښاغلی اسد الله د موټروانې پر مهال د محافظتي کمربند د تړلو ګټي راخی
کسو کمربند مون لري یو د سامان سترازي ډریور یا د شیشې نه غورځيږي یا د دروازې نه حتمن مړ کیږي او که کمربند یې منیب لري د حفاظت کې د محافظت کې دا ډریور نه پریږدي چې د شیشې نه غورځيږي او یا د دروازې نه
مننه چې تاندې څنګه اوري دوستانو د کابل د ترافیک مدیریت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې په خوا هر کال 50 تر 60 زرو ترافیکی پیښې کیږي چې په دې وروستیو کلونو کې د دغه پیښو کچا نږدې زرو تر راټیټه شوې او څرګنده شوې چې اکثره پیښې د موټروانې پر مهال د موبایل کارولو څخه رامنځته کیږي دوستانو په ترافیکی قوانینو کې د موټر چلونې پر مهال د موبایل استعمال هم منع شوی خو په چای منی متی الله عابد هغه ځوان دی چې په خپله خوله اقرار کوي او وایي چې د موټر چلونې پر مهال موبایل کاروي د دې ځینو نور موټر چلونکو په اړه هم وایي چې موبایل کاروي او تر ځان شاته ډرایورانو ته هم مزاحمت کوي
شخصا زه خو اول چې کس ډیر ضرور زنګ وي نو اتمن جګیږي خو البته دا یو غیر قانوني کار ده
یعنی تی کله کله کوي
کله کله کوم
بیا کله دي چاته غصه نه ده راغلی چې شاته ته پسې روان یې ده غوږ ته موبایل نیولی وي او ارندونه کوي
داسې واقعي خو بالکل کېږي او ځینې کسان وي خو ځکه شخصا که مثلا یو کس موبایل کې تلیفون کوي کله څنګ ته څه اشاره ولګي ورو ورو روان وي بل شاته کس نه سیاست کېږي او دا چې ستا بالکل سر په سر کې هم روان وي ستا لارې هم بندې کړي او خبرې هم کوي نو سړي ته په زړه کې یو شی پیدا کېږي
د پغمان اوسیدونکي محمد افضل ته به غوږ شو چې یو خوا په موبایل مصروف شو او بل خوا یې فکر د موټر ټیپ ته شو بیا نو څه وشول
په باګرام کې ټکرم د بې پامۍ لامل او موټر سرعت اخیستی او سلو یا سلس سپیډ کې روان و نو مخته بایسکل راغی نغنم چې ځان بش کې شترنګ سر واخیسته موټر په سرک تاو راتاو تاو راتاو شو اخر نه کنټرولېده تیز و بریک تم ښه وراچول همداسې ټایرونه په سرک څخېده څخېده لاندې همداسې کندرې کندرې ته ولګېدو لاندې کانچینرې سر په سر ایښي هغو سره م یو بغل ووهلو ټوله توجه ټیپ ته وله اصل غټه دغه موبایل داسې بریک ته پښه اچول کېږي یا درنه موټر یې خوازي نو دې کې حتما غټه دې سره په مسته کېږي
وایي زړی په څو هوښیاره یې ویلې را باندې تیرې دي کله یوې بدې تجربې سړی عقل زده کړي دوستانو نو دا هم هوښیاري ده حبیب الله له یوې وړې حادثې قیمتي درس اخیستی
ما ته خپله یو ورځ زنګ راغی ما غوښتل چې ټلیفون شماره وګورم دا ټلیفون شماره د چا ده او له ما نه موټر ټکر سره بل موټر سره رانه ولګېده یو څه تاواني هم سوم او مشکل هم ګناه هم ده ما خپله ځکه چې ما ټلیفون ته وکتل نو موټر رانه لاړ خو بل موټر ولګېده
اوس هغې نه وروسته څه کوې فرزن کله چې زنګ راشي
څه کله اوس راته زنګ راشي او موټر څنګ ته دروم خپل مشکل حل کوم بعد لغه نه زما خپل کار پسې
ځینې کسان فکر کوي چې د ډرایورۍ په وخت په ګوشکي کې موبایل استعمالولی شي ملګرو ځکه چې لاسونه به مصروف نه وي خو د کابل د ترافیکو مدیر مل پاسوال اسدالله دا خبره ردوي او وایي چې د موټروانۍ پر مهال د موبایل کارول بیخي منه دي خو په یوه شرط جواز لري په کوم شرط
تورې مثال په موبایل کې چا سره خبرې کې هغه داسې وخت هم راځي چې هغه په شخړه کې بدلېږي دا تلیفون په غال مغال کې یا د حسابي معاملات دي یا د ځمکې معاملات دي یا د کور معاملات دي یا خپل کور کې څه مشکلات هغه د ده حواس هغه طرف د موبایل چې د سره خبرې کې هغه طرف ته کېږي یو څوک چې تیرېږي ګرد هغه سړی په موټر باندې وهي یا بل موټر سره تصادم کوي دا خپله یو لوی خطر دی ټول دنیا کې دا استفاده د موبایل په اسناد رانندګۍ کې مجاز نه دی ما نه دی یو څوک غواړي چې خبرې وکړي یو زنګ ورته راځي یو عاجل کار لري خپل موټر ښي لاس کې ودروي خپل خبرې خلاصې کړي بیا بیرته حرکت وکړي ګوشکۍ هم مجاز نه لري او استفاده د موبایل هم مجاز نه لري دا دواړه مجاز نه لري
که څوک د موټر چلونې په وخت موبایل کاروي او یا محافظتي کمربند نه تړي له 500 نیولې تر 3000 افغانیو پورې یو ترافیک ځای په ځای جریمه کولی شي دا خبره هم ملګرو ښاغلی اسدالله کوي او موږ تاسې ټولو ته یو پیغام هم لري
هغه څوک چې شاملین دي ترافیک دي نه ته نه ډېرې ورن شامل دي ترافیک دي هغه څوک چې پیاده ګرځي هغه څوک چې موټر کې ګرځي هغه څوک چې پار وسیله باندې ګرځي دا ټول شاملین دي ترافیک دي او د دوی نه د مو خواهش او تقاضا دا ده چې قانون ترافیک مد نظر ونیسي تر څو چې خپل هم حیات تضمینی او د نور هم وطنان هم حیات تضمینی
نو هم زورو کا ترافیکی قوانین مراعات کړو هم به مخبل ژوند ژغورلی وي او هم د نورو تاندې څانګه هم دومره ودا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ facebook.com/tandesangi دا او د ازادي رادیو نور خبرونه هم په دې انټرنیټي پته موندلی شئ www.azadiradio.com او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ shafaqn@rferl.org ژوندی اوسئ
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ روانه خبرونه کې لیوی افغان پیغلوټی سره غږیدلی یو چې په نړیواله کچه د ماشومانو په برخه کې د سولې جایزې ته کاندیدا ده دا چې دا څنګه دی جایزې ته کاندیدا شوې ده او د ماشومانو لپاره کوم کارونه کړي دي په خبرونه کې به واوري زه مسوده نیازیم خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
یو شمیر کلیوالی ښځې د خپلو محصولاتو د خرڅولو لپاره د مناسب بازار له نشتوالي څخه شکایت کوي. دوی چې د پنجشنبه په ورځ په کابل کې سره راټولې شوې وې، ویلي چې حکومت دوی ته د پور ورکولو او کرهنیزو محصولاتو ته د بازار موندنې په برخه کې زمینه ورته برابره کړي. له دې سره چې جمهور رئیس اشرف غنی د کرهنیزو تولیداتو په برخه کې د کلیوالو ښځو ونډه مهمه بولي، خو دا ښځې شکایت کوي چې محصولات یې په بازار کې سم ځای نه لري. افغانستان یو کرهنیز هیواد ګڼل کېږي چې په ډېرو سیمو کې د سړیو تر څنګ کلیوالي ښځې د خپلو کورونو په باغونو کې سمارق، زعفران او ځینې نور بوټي ساتي. د کرهنې وزیر اسدالله ضمیر په دې برخه کې د ښځو ونډې ته په کتو سره ژمنه کړې چې افغان حکومت به په دې برخه کې کلیوالو ښځو ته لا ډېره ونډه ورکړي. د غور والی وایي په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یو اساسي علت دا دی چې نجونې زده کړو ته لاسرسی نه لري. سیما جوینده وایي یوازې د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره ده. دا وایي ټینګه اراده لري چې په دې ولایت کې نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. میرمن سیما جوینده تقریبا درې میاشتې کېږي چې د غور د والی په توګه ټاکل شوې ده، باور لري چې کولی شي په دې ولایت کې تر ډېره د ښځو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي. په کابل پونتون کې د جندر او مطالعاتو په برخه کې د ماسټرۍ لومړنی پروګرام د لومړۍ میرمنې رولا غنی لخوا پرانستل شو. د دې پروګرام په دوه کلنه دوره کې چې د کابل پوهنتون د استادانو لخوا به تدریس ورکول کېږي، 28 تنه چې 15 تنه ښځینه دي له ازموینې وروسته په دې پروګرام کې شامل شوي دي.
قدرمنو اوریدونکو، 14 کلنه عزیزه ل خپل کورنۍ سره ل لس کلونو را پدې خوا د مهاجرو په یو کم کې ګډ ژوند تیروي. د دوی کور د خاورو د انبارونو ترڅنګ آباد دی. دوه وړې خاورینې کوټې او د نړۍ په کچه تر ټولو ساده او ابتدایي کور دی چې عزیزه پکې ژوند تیروي. خو عزیزه رحیم زاده ټینګ او غښتلی عزم لري. د کم ماشومانو لپاره ډېری هلې ځلې کوي، د زده کړو زمينه ورته برابروي او د څښاک پاکې اوبه. عزیزه په یبولسم ټولګي کې درس وایي. خدا چې څنګه توانېدلې په دومره واړه عمر کې دومره کارونه وکړي، دا راته خپله کیسه کوي. وایي کله چې زموږ کم ته سرکس راغی او زه یې غړی شوم، نو په سرکس کې د ماشومانو لپاره یوه شورا جوړه شوې وه چې ما هم پکې ګډون وکړ او د ماشومانو ځینې مشکلات مې یاد کړل.
ما وخت کې هاو مکتب شروع کړم.
کله مې چې لومړی درس شروع کړ، هدف مې دا و چې درس وایم او خلکو ته مې خدمت وکړم. بیا زموږ کم ته د سرکس پروګرام راغی او ماشومانو ته یې تمرین ورکړ. کله چې به ماشومانو تمرین کاوه، ډیره به خوشحالېدم. بیا ما هم په دې سرکس کې ځان شامل کړ. وروسته بیا خبره شوم چې په سرکس کې هر کال د ماشومانو په اړه یوه شورا جوړیږي، نو ما هم پکې غړیتوب واخیسته او د کابل د ټولو کمپونو د ماشومانو چې زه یې نماینده وم، ستونزې مې راټولې کړې، له پارلمان او نورو اړوندو ارګانونو سره مې شریکې کړې. ما تقریبا درې کاله د ماشومانو د حقونو په برخه کې کار او فعالیت کړی دی.
په نام صدایت فالنیس یاد میشه کار کړم.
عزیزه وایي کله چې په سرکس او کمپ کې له ماشومانو سره یو ځای یم، نو تل ورته وایم چې تاسې هم لکه مشران حق او حقوق لرئ، او همداسې چې لویان غوښتنې لري تاسی هم لري. دا د هغو کارونو یادونه هم کوي چې په کم کې ماشومانو او کورنۍ ته کړی دي.
مکتب د هر جای می رفتم با هشان کار میکردم.
له ماشومانو سره به هر چی تطلم او تمرین به می ورسره کوه. دوی اوس په دې پوهیدلی چې ماشومان هم لکه لویان د خبرو کولو حق لري. کله چې لویان حق لري چې شورا ولري او خپل ستونزې له نورو سره شریک کړي، همداسې ماشومان هم ستونزې لري چې باید ورته رسیدګي وشي. نو ځکه زه دوی ته ډیر کار کوم، ځکه چې زه هم ماشوم یم او د دوی په درد پوهیدای شم. ما د خپل کمپ د ماشومانو لپاره درې لوی کارونه کړي دي. هغو ماشومانو ته چې ښوونځي ترې ډېر لري او له عمومي سرک نه تیریدل، په کمپ کې مې ورته له اول نه تر دویم صنف پورې درس زمینه برابره کړه چې وروسته بیا کولی شي دولتي ښوونځیو ته لاړ شي. بل کار دا و چې زموږ په کمپ کې د څښاک اوبه نه وي. ماشومانو به له ډېرو لرو سیمو نه اوبه راوړلې، له درس نه به هم پاتې ول. نو په کمپ کې مې ورته د اوبو نل جوړ کړ چې اوس ډېر خوشحاله دي. او بل کار مې دا و چې په مکتبونو کې له شاګردانو د هویت تذکرې غواړي. او زموږ په کمپ کې د مختلفو ولایتونو مهاجر اوسېږي او اوس د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی خپلو ولایتونو ته لاړ شي او خپلو ماشومانو ته تذکرې واخلي. نو ما د اتمې حوزې له رئیس سره څو ځلې ولیدل او دا ستونزه مو حل کړه. ټولو مکتبونو ته استعلام ولېږه چې له بې ځایه شویو شاګردانو نه تذکرې ونه غواړي.
استعلام د تمام مکتبو روان کړل.
عزیزا په یوې نالوسته کورنۍ کې ژوند کوي. د ښوونځي په درسونو کې خپل ډېر زحمت باسي او که کوم مضمون ورته مشکل وي شپې ورته سبا کوي چې زده یې کړي. د دې ترڅنګ چې کورنۍ ډېرې اقتصادي ستونزې هم لري، سپینګیری پلار یې په کور ناست دی، کار نشي کولی. یوازې مور چې په یوه ښوونځي کې آشپزه ده پیسې راوړي، خو دا بیا هم مبارزه کوي. عزیزه وایي د خپلو فعالیتونو په جریان کې کله ناکله له مزاحمتونو او ځورونو سره هم مخ شوې ده، خو دې هېڅکله دې خبرو ته اهمیت نه دی ورکړی. کارونه یې ورته ډېر مهم دي چې خپل هدف ترلاسه کړي.
هغو ځایونو ته چې زه د رسمي کار لپاره ځم څوک راته څه نه وایي، خو کله ناکله په کام کې له مزاحمتونو سره مخ کېږم. ځینې خلک راته خبرې کوي او کله کله مې د کار خنډ هم ګرځي، خو خلک وایي که د چا په خبرو پسې وګرځېدي د دنیا له کاره به پاتې شي. نو زه هم د ځان او نورو ته د خدمت لپاره ژوند کوم. هېڅکله د چا په کیسه کې نه یم. زما یوازینی هدف دا دی چې ماشومانو ته خدمت وکړم. کله چې څوک راپسې خبرې هم کوي غوږ ورته نه نیسم. هغه څه چې زه غواړم ترسره یې کړم هماغه کوم چې هدف ته ورسېږم. زه غواړم زموږ په هېواد کې لکه د نورو هېوادونو په څېر د ماشومانو د ستونزو په وړاندې یوه اداره موجوده وي چې ماشومان وکولی شي خپلې ستونزې له دې لارې بیان کړي. زه کوښښ کوم چې دا اداره رامنځته کړم چې د ماشومانو ستونزې پکې حل شي.
عزیزی په خپل سیمه کې شاوخوا 200 ماشومان ته چې ښوونځی ترې ډېر لري دی او نشي کولای چې زده کړې وکړي، په کم کې تر دویم ټولګي پورې د درس زمینه برابره کړې ده. او تر ټولو مهم کار دا چې په دې کم کې د څښاک پاکې اوبه هم د دې له برکته څښل کېږي، ځکه چې له دې مخکې کورنۍ له ډېرو ستونزو سره مخ وي او ماشومانو به یې له ډېر لرې ځای نه اوبه راوړلې. نو دې په خپلو هلو ځلو کورنیو ته پاکې اوبه برابرې کړې.
نال د می جبوت مخکې دلته په کام کې د اوبو بابا او نال موجود وو، خو کله چې نال وچو د کمپ اوسیدونکو له ډېرو ستونزو سره مخ شول. ماشومانو به له ډېر لرې ځای اوبه راوړي. بیا زه درې میاشتې د کلیو او پراختیا وزارت ته لاړم او هیله مې ترې وکړه چې د کمپ اوسیدونکو اوبه نه لري او هغوی ته باید د پاکو اوبو د لرلو چاره وکړي. هغوی هم زموږ خبره ومنله او له ډېرو هلو ځلو وروسته مې وکړای شو کمپ ته اوبه برابرې کړم. کله چې خلکو ته خدمت کوم ډېره خوشحالیږم، ځکه چې هم ځان او هم نورو ته ګټه رسوم.
خودم به هم دیگر رو میگم ثوابم خورما.
د مهاجرینو د کمپ یو شمیر ماشومان چې د عزیزی د کارونو له برکته درس وایي او پاکو اوبو ته لاسرسی لري له دې نه ډېر خوشاله دي او مننه ترې کوي. د کمپ یو اوسیدونکي چې لس کاله عمر لري وایي، ډېر مې خوښېدل چې درس ووایم، خو دا چې مکتب ته لاره ډېره وه او نه شوم ورتلای، اوس د عزیزی له برکته په کمپ کې درس وایم او لیک لوست کولای شم.
آرزو داشتم که مکتب باشه، بیک داشته باشه.
مخکې میله درلوده چې درس وایم، کتابونه او بکسه ولرم، خو مکتب ډیر لري وو. اوس چې عزیزې په کام کې موږ ته مکتب جوړ کړی، ډیر خوشاله یم. لیک لوست مې زده کړی، لوحې ویلی شم او پیسې هم شمیرلی شم. زموږ د کمپ ډیر نجونې اوس درس وایي.
د کمپ یوه بله اوسیدونکې مارینا چې پخوا به یې له ډېر لرې ځای نه اوبه راوړلې، ډېره په تکلیف وه او له درسونو به هم پاتې وه، وایي د عزیزې هڅې وې چې اوبه زموږ د کور تر څنګ دي. ډېره خوشحاله یم او ټول ورته دعا کوو.
زه
له عزیزې نه مننه کوم چې موږ ته مکتب جوړ کړ او پاکې اوبه راته برابرې کړې. مخکې ډېر په زحمت وو، له سړک نه به تېرېدلو او له ډېر لرې لارې نه به مو اوبه راوړلې. کالي به مو چټل وو، له درسونه به هم پاتې وو. اوس ټول ترې خوشحاله یو. مور او پلار مې او زموږ ټول ګاونډیان دعا ورته کوي.
عزیزه رحیمزاده د سرکس ادارې لخوا د ماشومانو د سولې د جایزې ته کاندیده شوې ده. دا جایزه د ماشومانو د حقونو د موسسې لخوا هغه چا ته ورکول کیږي چې د ماشومانو د حقونو لپاره یې کار کړی وي. عزیزه د دې جایزې په اړه وایي، هغه کارونه چې ما د کم د ماشومانو لپاره کړی دي جایزې ته کاندیده شوی یم. دوه نور رقیبان هم لرم چې د لایبیریا او پورتوریکو له هیوادونو څخه دي. دا وایي، ډېر اطمینان لرم چې دا جایزه به زه ګټم.
دغه کارونه مې چې په کم کې د ماشومانو او کورنیو لپاره کړي دي، زموږ د سرکس ادارې له دې ټولو کارونو نه یوه ویډیو اخیستې وه او هغې ادارې ته چې دا سیالۍ په لاره اچولې ده د انټرنیټ له لارې لیږلې وه. هغوی بیا زما په شمول د درې تنو کارونه قبول کړي وه چې هغه دوه نور د لایبیریا او پورتوریکو هیوادونو څخه دي. زه ډېر اطمینان لرم چې دا جایزه به زه ګټم، ځکه چې زما کارونه ډېر مؤثر وو او زموږ د هیواد ماشومان په یو ډېر بد حالت کې دي او شاید دا جایزه زه وګټم.
100% اطمینانی دارم که شاید خودم هم باشم.
اغلی عزیزه وای راتلون کی تدیر پلانونه لرم غواړم حقوق یا ژورنالیزم ولولم چې د میرمنو او ماشومانو له حقونو دفاع وکړم. دا وای کله چې د جایزې مراسم متزی نو د افغان ماشومانو ډیر مشکلات لزان سره یاداش کړی او ټول سره به شریکوي.
بعد از اینکه مکتب خلاص کوم
رشته راتلون کی غواړم کلمې چې مکتب خلاص کړ حقوق او ژورنالیزم ولولم، ځکه چې زموږ په هیواد کې د ښځو او ماشومانو حقونه ډیر تر پښو لاندې شوي دي. غواړم د دوی غږ خلکو ته ورسوم. په هغه هیواد کې چې د سولې جایزې لپاره دا مراسم جوړیږي، ما د ماشومانو دیرش اساسي ستونزې له ځان سره یادداشت کړي چې ټولې حقیقت دي او دا هغه ستونزې دي چې په ما هم تیرې شوې دي. هغوی ته به یې بیانوم. د ماشومانو د ژوند په باب بیلابیل انځورونه هم لرم چې هغوی یې وویني.
بعضی تصویرام دارم برشان گزارش میگذارم که ببینند که واقعیت است.
درنو اوریدونکو، خوشحال بابا وای که فلک دی دزمری په خوله کې ورکی دزمری په خوله کې مپریک ده همت. عزیزه هم له همداسي یو برخلیک سره مخ ده، سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري، د ژوند ډيري سړی تودې لیدلې، خو بیا هم مبارزه کوي او کوخخ کوي چې ځان او نورو ته د ښه ژوند اسباب برابر کړي. او د همدې کوخخونو نتیجه ده چې نن ورځ په نړیواله کچه یوې معتبرې جایزې ته کاندید ده او د ژوند مسیر په بره د بدلون خواته روان دی. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ